السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو نن د جمعې ورځ د 2023 کال د سپتمبر 23 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان په وروستیو سیلابونو او دا شان هلته پر سیاسي حالاتو تاسو ته معلومات ترکو. 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وزیر اعظم شهباز شریف بلند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کوي. د خیبر ضلع په جمرود کې د وسلوالو په ډزو کې یو ځایي پولیس سپایي وژل شوی او په ایران کې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په مظاهرو کې 19 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې په خپل وینا کې با وزیر اعظم د پاکستان د وروستیو سیلابونو د تاوانونو هلته د مرستو پر رسولو د بیا بحالۍ پر کارونو زیاتې خبرې کوي. بلخوا پرون د سپتمبر پر 23 شهباز شریف د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتریش سره لیدلی. د دغه لیدنې وروسته شهباز شریف تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د انتونیو ګوتریش سره د سیلاب متاثرینو په بیا بحالۍ او هلته د مرستو پر رسولو زیاتې خبرې شوې دي. ځینې پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې انتونیو ګوتریش په دغه لیدنه کې ویلي چې دوی به ډېر زر په امریکا او یا اروپا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د ډونرز کانفرنس په نوم یوه غونډه کوي چې پکې به له نړیوالو نه د پاکستان سره د مالي مرستو او هلته د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو د راکمولو لپاره د یو نظام پر جوړولو خبرې کوي. د خیبر ضلع په جمرود کې د وسلوالو په ډزو کې یو ځایي پولیس اسپایي وژل شوی او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال هم وژل شوی دی. د خیبر ضلع د پولیسو بیان ظهیر اپریدی د سپتمبر پر 23 مشال ریډیو ته په یو لیګلی بیان کې ویلي چې تېره شپه د جمرود په نوې آبادۍ سیمه کې وسلوالو د پولیسو په یوه ډله حمله کړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي محسن اپریدی وژل شوی دی. د بیان له مخې دا حمله هغه وخت شوې چې د پولیسو یوې ډلې په نوې آبادۍ سیمه کې گشت او چې وسلوالو پرې ډزې وکړي. تر اوسه د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د ساربو د چارو یا لایف سټاک اداره وایي په صوبه کې تر اوسه د سیلابونو له وجې 350 سره چرګانو له 6000 څخه زیات ساروي مړه شوي دي. د صوبې د لایف سټاک د محکمې مشر ډاکټر علمزیب د سپتمبر پر 23 مشال ریډیو ته وویل د خلکو مالونو او ساربو ته تر ټولو زیات تاوان په ډیر اسمیل خان ضلع کې رسیدلی دی. نوموړی وایي
تقریباً 53000 دا پولچی رول پولچی کمرشل دا مشوی دا جانتی من سارا تقریباً 25000 احباو گردی بیزی او واگانی و میخی دا توتل من سارا دا 89000 بای دا اموات من سارا شیو سب
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ادارې NDMA روانه اونۍ ویلي چې په هغه هیواد کې د سیلابونو له وجې تر 1,00,000 زیات څاروي وژل شوي دي. په دغو کې زیاتره اوبه وړي او ځینې بیا د سیلابونو له وجې د پیدا شوو ناروغیو او یا د خوراک د کمی له وجې مړه شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوال هیکر ډلې فعالان وای په ایران کې غنی سرکاري او حکومتي ویبپاڼې د نامعلومو کسانو لخوا د انټرنیټ نه لری کړل شوې دي. دا ګام د هغه مظاهرو په حمایت کې پورته شوی چې په ایران کې د پولیسو په حراست کې د یوې 22 کلنې انجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې دي. په دغو کې د ایراني ولسمشرۍ ویبپاڼه د فارس سرکاري خبري اجانس او د ایران د طبي څېړنو مرکز ویبپاڼې شامل دي. د سپتمبر په 6 د یوې نامعلومې ډلې لخوا پر ټویټر یوه ویډیو خپره شوه چې پکې د مظاهره چانو او د ښځو د حقونو خوندي ساتلو مرسته ښودل شوی. په دغه ویډیو کې چې معلومه نه ده د چا لخوا خپره شوی پکې د مهسا امینی د وژل کېدو په اړه په یو بدل شوي اواز کې ویل شوي دي چې ایراني ولس یوازې نه دی او دوی مرسته کوي. د مهسا امینی تر وژنې وروسته په ټول ایران کې مظاهرې پیل شوې دي. د مظاهرو لړۍ د ایران اتیاو ښارونو ته غځېدلې ده. بلخوا تېره ورځ د سرکاري ټلویزیون د یو خبر له مخې د تیرو شپږو شپو راهیسې په مظاهرو کې تر دې دمه د 1,00,000 کسانو زیات وژل شوي چې پکې پولیس او مظاهرچیان شامل دي. او بل خبر دا چې د شلوریز کرکټ په سیالیو کې پاکستان پرون په کراچۍ کې د سپتمبر پر 28 انګلستان ته په 100 وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ انګلند وکاو. پاکستان ته یې د 200 رنزونو هدف ورکړ چې په جواب کې پاکستان دغه هدف په اخیری اوور کې ترلاسه کړ. بابر اعظم په 6 بالونو 110 رنزونه جوړ کړل. دا پر 2 میچونو جوړ د دغه سیریز دویمه لوبه وه. لومړی لوبه انګلند ګټلې. دا خبرونه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو څنګه موړاندې په خبرونو کې باورې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بنند جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی اوو او یایمې غونډې ته وینا کوي. تمدا په خپل وینا کې به نوموړي زیاتې خبرې د پاکستان پر سیلابونو هلته د رسیدلو توانونو او سیلاب ځپلو ته پر مرستو رسولو وکړي. نوموړی چې دا وخت په نیویارک کې د جنرال اسمبلی په غونډه کې ګډون لري د خپل سفر پر مهال د ځینو نړیوالو مشرانو سره هم لیدلی دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې په خپله وینا کې به وزیر اعظم د پاکستان د وروستیو سیلابونو د تاوانونو او هلته د مرستو پر رسولو د بیا بحالۍ پر کارونو زیاتې خبرې کوي. بلخوا پرون د سپتمبر په 28 شهباز شریف د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتریش سره لیدلی دي. د دغه لیدنې وروسته شهباز شریف تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه کلی چې د انتونیو ګوتریش سره د سیلاب متاثرینو په بیا بحالۍ او هلته د مرستو پر رسولو زیاتې خبرې شوې دي. نوموړي لیکلي چې د ګوتریش پاکستان ته پر سفر او له سیلاب ځپلو سره د مرستې پر خودلو یې د هغه مننه کړې ده. ځینې پاکستاني رسنۍ نن خبر ورکوي چې انتونیو ګوتریش په دغه لیدنه کې ویلي چې دوی به ډیر زر په امریکا او یا اروپا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د ډونرز کانفرنس په نوم یوه غونډه کوي چې پکې به له نړیوالو نه د پاکستان سره د مالی مرستو او هلته د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو د راکمولو لپاره د یو نظام پر جوړولو خبرې کوي. شهباز شریف او ګوتریش پرون د سپتمبر په 28 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ودانۍ کې د پاکستان د سیلاب متاثرینو د عکسونو یو نندارتون ته هم ورغلي ول. په دغو عکسونو کې د سیلاب ځپلو خلکو کړاو او تکلیف ښودل شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف دا وخت امریکا ته د خپل څلور ورځني سفر پر مهال په نیویارک کې دی او د ملګرو ملتونو په 2 غونډه کې ګډون لري چې د دغه غونډې پر مهال یې د ځینو نړیوالو مشرانو سره هم خبرې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال د پاکستان تحریک انصاف له قومي اسمبلی نه مستعفي غړو ته ویلي چې باید بیرته پارلمان کې کینی، ځکه چې د دوی د مستعفي کېدو له وجې د دوی د حلقو خلک په پارلمان کې د نمائندګۍ نه بې برخې کیږي. دا له هغې وروسته ده چې د روان کال د اپریل په 10 اپوزیشن ګوندونو د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ او هغه یې د وزیر اعظمۍ له چوکۍ لرې کړ. له دغې وروسته د پاکستان تحریک انصاف 120 غړو د قومي اسمبلی نه خپلې استعفاګانې ډیپټي سپیکر ته ورکړې. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د ګوند چیرمین به یې پارلمان ته د بیرته تک یا نه تک فیصله کوي. نور تفصیل د سراج صحیر ناور.
اسلام آباد کې د ستمبر په 28 د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې دوتنی جرګه گئی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی مستعفي شوی غړو ته مشوره ورکړي چې بیرته پارلیمان کې کینی، ځکه چې د دوی د استعفاګانو له وجې د دوی د حلقې خلک په پارلیمان کې له نمائندګۍ بې برخې پاتې کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی 130 غړو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته استعفاګانې ورکړي چې پر الیکشن کمیشن وایي دوی به یې وار په وار منظوروي. او دغه لړکی د روان کال د جولای په 9 نیټه د پی ټی آی د 11 د قومي اسمبلی د غړو استعفاګانې منظور کړي، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي باید د دوی د ټولو غړو استعفاګانې په یو وار منظوري کړي او په هغه حال کو زمینی انتخابات وکړي. دغه لړکی پی ٹی آئی سپریم کورٹ کې یو درخواست جمع کړی وو چې سپریم کورٹ الیکشن کمیشن ته حکم ورکړي چې په یو وار د ټولو غړو استعفاګانې منظور کړي او زمینی ټول ټاکنې وکړي. د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي اقبال اپریزی مشال ریډیو سره خبرو کې د ستمبر په 22مه د شپې ناوخته اووی دوی تر هغې پارلیمان کې بیرته نه کینی تر څو ورته عمران خان حکم ورنه کړي.
موږ دا وایو چې تر کومه پورې موږ لیدلې دي نو عمران خان زموږ چیئرمین د عدل یا ډېر لوی احترام کوي. تر کومه پورې چې د دې خبر تعلق ته یا چیف جسټس نو په هغه کې به زموږ د چیئرمین د فیصلې ضرورت وي چې تر کومه پورې د چیئرمین فیصله نه وي راغلی تر هغه پورې د تحریک انصاف کنډیډیټ یا د هغې چې کوم ایم این ایز دي هغه د پارلیمان غړي دي په یو صورت هم اسمبلی لا نشي تللی. دا د پارټۍ د چیئرمین فیصله ده.
په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته د سپریم کورټ او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د دریځ په اړه وې.
زه په خپل دا ګڼم چې دا یو داسې ټیکټکس دي دا داسې بهانې دي چې تحریک انصاف یې کوي چې په نظام کې ناستم دي په صدرې څلورو صوبو کې حکومت هم دی او د هغې نه باوجود غواړي چې موږ دې خلکو ته ووایو چې ګوره موږ خو استعفاګانې ورکړې دي. اصل خبره دا ده چې تحریک انصاف دا غواړي چې هغه دې د دې ملک د خلکو سره نمائندګي اصل کوي او حکومتونه ختمول غواړي. د دې لپاره په کار ده د پنجاب حکومت دې ختم کړي او د خیبر پښتونخوا حکومت دې ختم کړي. د دې مسله به په خپل حل شي انتخابات به وشي.
دا له هغې وروسته چې د روان کال د اپریل په 10مه نیټه متحده اپوزیشن ګوندونو یا پی ډی ایم د هغه وخت د وزیر اعظم عمران خان ضد قومي اسمبلی کې عدم اعتماد یا د بے باوری تحریک وړاندې کړو او عمران خان یې د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړو او د مسلم لیگ دون صدر شهباز شریف د ټولو اپوزیشن ګوندونو لخوا متفقه وزیر اعظم وټاکل شو. هغه وخت د خارجه چارو وزیر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایس چیئرمین شاه محمود قریشی اعلان وکړو چې دوی د قومي اسمبلی د چوکۍ استعفا ورکوي. بیا وروسته د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه د پاکستان تحریک انصاف د یو سل درویش د قومي اسمبلی غړو استعفاګانې ترلاسه شوي او د یې د نوري منظوري لپاره الیکشن کمیشن ته لیږي.
د خیبر پښتونخوا د خزانه د صوبایي محکمې لخوا د سپتمبر په 22مه د خبر شوي بیان تر مخه پښتونخوا صوبه د 215 ارب روپو د کمی سره مخامخ ده. د خزانه د محکمې لپاره د اطلاعاتو مرستیال ډایرکټر عطا الله خان د سپتمبر پر 22مه مشال ریډیو ته وویل چې له وفاقه د بجلی د خالص ګټې د 1.8 ارب روپو او نورو بقایجاتو د نه ملاوېدو په وجه صوبایي حکومت ته مالي خسارې سره مخامخ شوی دی. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا د خزانې محکمې په پښتونخوا صوبه کې د وفاقي حکومت نه د بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو د نه میلاویدلو په وجه د لوی مالی خسارې خبرداري ورکړې دي. د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه لخوا د مشال ریډیو په شمول بیلابیلو رسنیو ته په استول شوي معلوماتو کې ویل شوي دي چې په موجوده وخت کې خیبر پښتونخوا صوبې ته د 215 ارب روپو ضرورت دی او که وفاقي حکومت پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټې د 1.8 ارب روپو په شمول وفاق ته ورپوري نور بقایجات نه ورکوي نو صوبایي حکومت به د لوی مالی خسارې سره مخامخ کیږي. په دغه اړه د سپتمبر په 23مه نیټه د خزانې د محکمې لپاره د اطلاعاتو مرستیال ډایرکټر عطا الله خان مشال ریډیو ته وویل
پښتونخوا چونکې د بلوچستان او د نورو د ملک د نورو سیمو په شانتي وړه صوبه ده غټي صوبې چې کمی دي نه هغه خپل ریوینیو په خپله جنریټ کوي او ملک ته هم ورکوي. زموږ ته زیات تر محاصل چې دا د وفاق نه راځي ټیکسونو په مت کې راځي یا چې کم دی نه د بجلی د خالص منافع په مت کې راځي. اوس چونکې قبایلي ضلع مرج شوي دي هغه هم دي موجوده حالاتو کې 215 ارب روپۍ چې کم دی دا موږ ته د صوبې ته شارټیج دی یا دا پیسې زموږ سره کمی دي په دې کې د زمز دا فنډز دي دغه شان د بجلی خالص منافع ده.
پښتونخوا صوبه کې د مالی مشکلاتو دا راپورونه په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سیلابونو په وجه هم صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او د خزانې د محکمې د شمیرو تر مخه تر دې دمه په پښتونخوا صوبه کې د سیلابونو په وجه د 1.2 ارب روپو د مالی توانونو اندازه لګولې شوې ده. په پېښور کې د بجټ په چارو نظر لرونکي خبریال ایرپان خان وایي دا محل په پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت او په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د اتحادي حکومت ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په وجبه د آسان کار نه وي چې د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایاجاتو مسله به زر حل شي. عرفان خان وایي صوبایي حکومت په دې وجه د مالی خسارې نه د ځان بچ کولو لپاره له بهره د قرضو اخیستلو لپاره هم تیاری نیولې دی.
د وفاق نه کومې پیسې ترانسفر کړې دي، 15 روپۍ هغه نه دي ترانسفر شوي، هغه نه دي ورکړې شوي چې کومه د اپن بجلی خالص منافع وا نت هایډل پروفیټ 15 روپۍ نو هغه نه دي ورکړې شوي. چې کوم سیلاب راغلی دی نو هغه د خیبر پښتونخوا انفراستراکچر د هغه نور سیزونو د زیان رسولې نقصان رسولې او د هغې چې کوم اعداد شمار دي نو هغه 102 روپۍ دي. نو چې دا ټول را جمع کړي نو دا 215 روپۍ جوړیږي. نو حکومت خو چې موږ سره دوه لارې دي چې موږ به دا کمی پوره کوو. یو خدا چې د دوی کوم خپل آمدن ذرایع دي، ذریعې دي، ریسورسز دي، نو هغه به موږ زیاتو. نو دویمه لار دا ده چې هغه وي موږ د عالمی بینک نه قرضه اخلو کوم چې په اربونو روپو کې ده.
وفاقي حکومت تر دې دمه د صوبایي حکومت د بقا حیاجاتو د غوښتنو په ردی عمل کې څه نه دي ویلي. خو روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پورې کړی و چې هغوی په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته د خپلو بقایاجاتو په نه ورکولو سره غواړي چې د هغوی صوبایي حکومت د مشکلاتو سره مخ کړي. خو په پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو بیا په صوبایي حکومت نیوکه کړې وې چې په وفاق کې د عمران خان د حکومت په دور کې هم صوبایي حکومت له مرکزه خپل ټول بقایاجات نو ترلاسه کړي او د مالی خسارې دا صورتحال د هغه وخت نه را روان دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ وبا خبره شوې ده. د صحت محکمې چارواکي وایي د 28 سپتمبر پورې راغونډ شوو معلوماتو تر مخه له 5500 نه زیات کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي چې پکې شپږ تنه مړه شوي دي. په دغو کې له مردان، پېښور، چارسدي، نوخار او خیبر ضلعونه تر ټولو زیات کیسونه رپورټ شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکو پر خلکو غږ کړی چې په کورونو کې دننه او بهر د اوبو نه جمع کوي او د سکلو د اوبو لوښي دي پټ ساتي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
حکومتي شمیرې ښایي چې ټول خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه 15,500 نه سوا خلک ډینګي ماشي ناروغه کړي دي چې پکې د ټولو زیاتې اغېزمنې ضلعې نوخار، مردان، خیبر، پېښور، هریپور او چارسده دي. خدا حساس هم ګرځولې شوې دي. شپږ تنه وجلې چې پکې سلور خیبر او یو مردان او نوخار کې دي. دا خیبر ضلع منظور اپریدي د ضلع انتظامی او صحت محکمې نه سخت ګیله من دي.
نورس پروز دا بیماری زیاتیږي او خلک دا غینا نور په رنځمان اخته کیږي او ای سی یا ڈی سی په کار ده چې د ډینګي د خاتمې لپاره کوټل اقدامات وکړي.
دا نوخار کاکا صاحب سیمه ناظم حیات شیروای د دوی سیمه کې هم ګڼ شمېر خلک ناروغه کړي چې پکې مړه شوي هم دي. خو ضلع انتظامیه یا متعلقه حکومتي چارواکي دغه سیمو ته نه ورغلي او نه د دې رنځ مخنیوي کې سنجیده ښکاري.
زمونږ نوخار کې خیشکو کې په پورې نوخار چې کوم دی دا سیلاب راغلی دي، سرخوش علاقو کې دا ډینګي مساله هم روچته شوې ده. خدا دې سیلاب نه مخکې مونږ په بدرخو کې او اکوړي کې ډېر وم. خدا مونږ ته تقریبا د هغه ځای نه راغلی ده او نن کاکا صاحب د هغې په لپیټ کې راغلی دی. د حکومت چارواکي چې څومره دغه نو یو خو هغې تر څه پورې د دې ویزټونو
هو د ډنګي او نورو ناروغو لپاره د صحت محکمې خصوصي څانګې مشر ډاکټر شافی اصل اپریدی وایي چې روزانه د دې سیس کتنه کیږي چې کومې اغېزمنې سیمې دي، هلته سپری، لوګي، مچردانی او د ولاړ اوبو صفایانی کیږي او کنه. او ټولو ډیپټي کمشنرانو ته په دې اړه د چیف سیکرټری خیبر پښتونخوا لخوا سخت هدایت هم جاری شوی چې دا غرض د مخنیوي لپاره کوټل ګامونه پورته کړي.
چیف سیکرټری په لیول باندې یو ډینګ اکشن پلان یې پرو شوی دی. ټول ډیپارټمنټ په دې کې رول دی. موږ ټیمونه دي، ال ډبلیو زی، نور خلک دي، عالمانو په تر سکولونو په تر د بیماری خلاف چې کوم دی موږ اویرنس کوو چې خلک خبر شي، پریکو په کورونو کې بهر فوګینګ کوو. خو یو خبره تاسو ته کام چې کوم لکه مستقل او 90% افیکټیو حل دغه موثر آر یو ځکه چې وبو ولاړی د خطر شته کور نه نوي ک بهر چیف سیکرټری په پښتنه کې آر یو ډی سی ته کلیر کټو چې تاسو کار دی او دا کار چې کم دی دې ته پوس کې کی بو یو مثلا دی چې دې کې موږ غا علاقو کې سره کو چې کم کې ماشه یو کم کې کی سونه راځي
بل خو د صبح مختلفو غټو روختونو کې په خصوصي توګه چې کوم سمو کې دغه سیوا دی ځانګړي واړو نه هم جوړ کړی شوی دی چپک دڑنگی ویڑیا درملنه کیگی ڈاکٹر شاہ فیصل افریدی ددی ماشی او دناروغه د علاماتو پخله باندې وای چې دا غټ او برک ماشه دی او د انسان چچلو یا خړل ورستو دا غزمن کس سخت تبا د وجود د جوړونو او د هډوکو سخت دردونه شي د زړه کچه کېدل الټه راتل دا د دې وړمبي علاماتو کې دی دی وای 90% غزمن خلکو کې علامات نوي او نو ورته روختون کې د داخلي دو ضرورت وي دا ډول 2% خلک داسې وي چې پکې هسپتال کې داخلي ضرورت وي چې د علاج ورستو زیاتره روغ شي ولې د دینه د مرګ شرح 1% ده او په هغه کې هم که په وخت علاج او درملنه وشي نو دغه ویره هم ختم شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د جمعې ورځی 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 9:30 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 11 بجا
تان دیهلی
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په 3:15 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو
دا مشال ریډیو د اوریدونکو زیه به بل موضوع ته په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې ساروی هم سخت متاثر شوې دي هلته د قدرتي آفتونو د نظم اداروي په هغه هیواد کې د سیلابونو له وجې تر 300 زیات ساروی وژل شوې دي په خیبر پښتونخوا کې هم په زرګونه ساروی وژل شوې او ځینو ته ناروغۍ لګېدلې دي د صوبې د لایف سټاک محکمې مشر ډاکټر عالمزی پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی په ځینو سیمو کې د ساروو د ناروغیو د کنټرول لپاره واکسین هم پیل کړی دي تفصیل په دې رپورت کې
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو د نظم کامی ادارې NDMA ویلي چې په هغه هیواد کې د سیلابونو له وجې تر 300 زیات څاروي وژل شوي دي په دغو کې زیاتره اوبه وړي او ځینې بیا د سیلابونو له وجې د پیدا شوو ناروغیو او یا د خوراک د کمی له وجې مړه شوي دي بلخوا د خیبر پښتونخوا د څاروو د چارو یا لایف سټاک اداروي په صوبه کې تر اوسه د سیلابونو له وجې 350,000 چرګان او 45,000 څاروي مړه شوي دي د صوبې د لایف سټاک محکمې مشر ډاکټر عالمزیب د سپتمبر پر 2 مشال ریډیو ته وویل د خلکو مالونو او څاروو ته تر ټولو زیات تاوان په ډیر اسمل خان ضلع کې رسیدلی دی
تقریباً 25,000 غواګانی او میخي تقریبا 2800 غواګانی میخي دي او د غشان 7000 زیات غواګانی دي 7000 زیات ګلې دي 7000 زیات دا چې له دا د شوې نو ټول من سره د چرګانو او د غشان چې دي دا 90000 بای دا اموات من سره شي سپور
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره د ساربو د فارمونو مالکان وای د سیلابونو وروسته حالت د ساربو د خوراک لپاره د ګیا او پوسو کمی راغلي ته سدې ضلع د ساروو د یو فارم مالک حامد علي مشال ریډیو ته وایي په سیلابونو کې ځینې ساروي مړه شول او ځینو ته بیماری لګېدلې دي
د مختل فارم ته اوبه راغلي دي دکاندار چې زمونږ فصل ټول اوړي دي مطلب کومه چاره چې زمونږ دي یار اوس چې مونږ ته کومونه هغه خراب کړو فارم کې چې مونږ ته کوم ستوري کړه کال جوړ ولې نه او تا ګوتوا مرو ته تبق مرو دا چې یو ګل ګوتو ته وي او یو تبق
بل خو د 400 ضلع د افغان کډوالو د یو کیمپ اوسیدونکو ستانه ګل مشال ریډیو ته وایي سیلابونو ترې ساروی یو ډول او تر اوسه ورسره چا هم رسته نه ده کړی
ساروی مې اوبه وړي دي په سامان یې وړی دار سه وړي دي اورې ما نه یو اس په وړي د غواګانې د مال خزمه مونږ کار کوو اور بل څه کار هم نه ده کړم دا ساروی ساتو بس یو غرس یې خرڅوي اورې پېته خرڅو نور څه کار هم نه ده کړی
دا په داس حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا سیلاب متاثرین وای دا وخت ساربو ځینی ناروغي وندې خمن کړی دي خو ډاکټر عالمزیب مشال ریډیو ته ویل دوی په صوبه کې د سارو د مختلفو ناروغیو د کنټرول لپاره په ځینو سیمو کې د واکسینو ورکول هم پیل کړی دی.
اوس په منځ کې خاص طرح بیماری داسې هغه خطرناکی نو هغه لپاره وی سي او چې کوم د خوراک لپاره بندوبست کوم ګټه کې او په چوچی کې دا به څلور پنځه پد نشته.
په پاکستان کې وروسته سیلابونو د 3.5 ملیونو نه زیات خلک متاثر کړي او په لکونو کورونو ته تاوانونه رسولي دي او همدا شانې په کورونو او یا فارمونو کې په لکونو سارو او چرګانو ته هم سخت تاوانونه رسولي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کورنیو چارو په اړه د سینیټ د سټینډینګ کمیټې مشر محسن عزیز د سپتمبر په 20مه د ترانسجنډر پرسنز اکټ په نامه د خواجه سراو د حقونو په قانون کې د بدلون لپاره د انټرسیکس پرسنز ترمیمی بل 2022 په نامه سینیټ ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده. د دې وړاندې د جماعت اسلامي د سینیټر مشتاق احمد خان په ګډون یو شمېر نورو کسانو د دې قانون پر ضد وفاقي شریع عدالت ته خواست کړې ده او په دې کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. ناقدین وایي چې که دا قانون عملي شي نو دا به د اسلامي اقدارو ضد اقدام وي او هم جنس پرستۍ ته به لار هواره کړي. خو د خواجه سراو د حقونو سازمانونه دغه نیوکې بې ځایه بولي او وایي چې دوی د نورو خلکو په شان د تعلیم، صحت، روزګار او وراثت کې د برخې حقونه غواړي. په دغه اړه بیګا مشالډو سره په خبرو کې د ترانس اکشن په نامه د خواجه سراو د سازمان یوې غړې ریحانه ویل چې باید ټولنه دوی د انسانانو په توګه ومني.
دی بل کې داسې نشته دی چې راشه دی چې کوم دي بدا کې دی مونږ خو ته کې څه خپل رائټس غوښتي صحیح ده. څنګه چې موږ هسپتالونو ته لاړ شو موږ په یو ځای کې سپورټ نه ملایو سره ته نه وي چې تاله کې ته چینه ته څه ته ښه ته بد صحیح ده. مونږ کو چرته لاړ شو روزګار نه ځنه چېرته روزګار هم ګورو کنه سر ځینې مونږ چې کوم دي څوک روزګار نوزګار نه راغی مونږ ځان چې ته څه کار روانو مونږ څوک دکان نه راغی مونږ چې ځان چې ته څه کار روانو مونږ څوک لون نه راغی مونږ ځان چې ته اکاونټ کولاو مونږ چې کوم دي
خو په پاکستان کې د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په ګډون یو شمېر مذهبي ډلو د قانون مخالفت کړی دی او پکې د اسلامي اصولو د لاندې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علما اسلام یو مشر او پخوانی سینیټر مولانا راحت حسین وایي چې که په 2013 کال کې منظور شوی قانون عملی شي نو نوی کل به بیلاری شي او د اسلامي حکمونو نه به سرغړونه وي. نوموړی وایي هغوی به د هر هغه قانون مخالفت کوي چې مذهبي قدرونه د پښو لاندې کوي.
چې سړی مردي او نخزي نو هغه ته خو څه مشکل وي او دې کې دا خبره نشته چې را د خو څه مشکل د حقوق نه څوک انکار کوي. نو هغه یو شریعت دی او هغه ته الله حقوق ورکړي دي موږ دا حقوق نه انکار نه کوو. دا هغه په اړ کې هم جن فرسته له یو ود ورکول چې هغه زموږ د پارلیمنتیرین بازي پارلیمنتیرین هغه مغرب زده خلک دي یا هغه کې جنس بدلول نو دا شریعت د دې اجازه نه ورکړي. لهدا موږ دغه شي غندنه کوو د خو څاګانو د حقوقو پاسداري دا اولنه اسلام
دا په داسې حال کې دا چې د وفاقي شریع عدالت چیف جسټس سید محمد انور د سپتمبر په 16 د ترانسجنډر پرسنز پروټیکشن اکټ 2013 پر ضد د یوې مقدمې اوریدنه وکړه. عدالت د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د پیپلز ګوند فرحت الله بابر او د خواجه سراو د حقونو فعال الماس بوبي د مقدمې برخوال ومنل او هغوی ته په راتلونکي اوریدنه کې د دلایل وړاندې کولو حکم ورکړه. په دغه اړه په پیښور کې د حقونو فعال قمر نسیم وایي چې له بده مرغه اعتراض کوونکو د قانون په سمه توګه نه دی مطالعه کړی.
داسې کوم کې دی شي چې عدالت فیصله مخې ته راشي نو به هم ضرورت پاتې نشي سملې کې د پدې باندې قانون سازي کولو او پدې حواله سره قانون سازي کې ترمیم منظور کړل شو نو د وفاقي شرعي عدالت فیصله ضرورت به پاتې نشي. بهر صورت دا قوانین چکم دیدا جڑے گی پا قوانین کی غلطیاں ہم بھی لکا مسلسل امینڈمنٹس کی گی پا آئین کی ترمیم کی گی نو منگوایو چدا خبرات چکم وفاقی شرعی عدالت تے اغی تپرے خود الپکار دی اور یا چکم قانون ساز اسمبلی تا اغدی پتے باندھے بحث کی چی آیا دے کی شخص غیر اسلامی شتا او یا صدا سے سجن خون دی چی غزم دا معاشرے دا پارا نقصان دے دی
دا یا دا ونے وردہ چی دا ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ پناما قانون دا پاکستان پارلیمان پکال 2013 کی منظور کرے دے دا دے قانون تر مخا خواجہ سراوتا دا خپل جنس دا شناخ دا حق ورکولو پا گڑون دا تعلیم صحت روزگار او وراثت کے دا برخی حقون هم ورکرل شوی دی
دا مشال راڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونونو کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف بلند د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د یو خبر لمخې په خپل وینا کې به وزیر اعظم د پاکستان د وروستیو سیلابونو د تاوانونو هلته د مرستو پر رسولو او د بیا بحالۍ په کارونو باندې زیاتې خبرې کوي. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ساربو د چارو یا لایف سټاک اداروي په صوبه کې تر اوسه د سیلابونو له وجې 350,000 چرګان او له 14,000 څخه زیات څاروي مړه شوي دي. د صوبې د لایف سټاک محکمې مشر ډاکټر عالم زیب پرون مشال ریډیو ته وویل د خلکو مالونو او ساربو ته تر ټولو زیات تاوان په ډېر اسمل خان ضلع کې رسېدلی دی. او بل خبر دا چې د نړیوال هیکر ډلې فعالان وایي په ایران کې ګڼې سرکاري او حکومتي ویبپاڼې د نامعلومه کسانو لخوا د انټرنیټ نه لرې کړل شوي دي. دا ګام د هغه مظاهرو په حمایت کې پورته شوی چې په ایران کې د پولیسو په حراست کې د یوې 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوي. او اوس هم راځو د مشال ریډیو کلتوري او ادبي پروګرام د مشال ریډیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونې په خبرونه کې له شاعر لیکوال او سیرونکي مصطفی سالک سره مرکه لرو. نوموړي تازه یو سیرنیس کتاب خپور کړی دی. ورپسې به خوست لاړ شو چرته چې د چینار مشاعره جوړه شوې وه او له هغه ځایه به رپورټ تاسو ته درواورو. همدارنګه کوټې ته هم ورځو چرته چې د پښتني انځورګری آریانا دیدم د انځورونو یو نندارتون جوړ شو. د مشال رادیو سره اوسئ. په دې وروستیو کې شاعر لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک د افغانستان معاصر شعر په نوم یو کتاب ولیک او دانش خبرندوی ټولنې خپور کړ. دا چې په افغانستان کې معاصر پښتو شعر له کومو پړاوونو راتیر شوی او کومې لوړې ژورې پکې نغښتې. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له ښاغلي مصطفی سالک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پښتو معاصر شعر یې په څو دورو یا پړاوونو ویشل دی. نوموړي په ځواب کې ویلي:
عابد صاحب، ما پښتو معاصر شعر په شپږو پړاوونو باندې تقسیم کړی دی، په شپږو دورو مې ویشلی دی. لومړی دوره د روښانتیا پړاو دی. د روښانتیا پړاو هغه پړاو دی چې د انګریزانو د راتللو سره یو ځای شروع شوی دی. لکه څنګه چې د انګریزانو د راتللو سره په پښتونخوا کې نوی شعر شروع شوی دی، دغسې په افغانستان کې هم د انګریزانو له راتللو سره نوی شعر پیل شوی دی. په 1909 زیږدیز کال کې کله چې انګریزان راغله، نو دلته د پښتو نوی شعر شروع شو. دا شعرونه به په سراج الاخبار کې خپرېدل، نو سراجي دور هم دې ته وایي. هیواد پالنه، خپلواکي غوښتنه، د اختناق او فساد رټنه، د مثبت علومو او نوي فرهنګ خپرونه، او د انګریزانو په مقابل کې د ختیځ د مسلمانانو راوي خول لوی ځانګړتیاوې وې. پدغه دوره کې پښتو شعر ته پنځو ستورو ډیر کارو کې چې د پښتو د معاصر شعر بنسټګر دي. د دوی د شعر منځپانګه ملت جوړونه، ژب پالنه وه، دغه سې د فطرت انځورګري وه. په دغه دوره کې پښتو چې وه ډیر ترقی وکړه، راډیو ته لاړه، په راډیو کې به مشاعرې کېدې، دغه سې مجلې چاپ کېدلې چې په هغې کې د شعر خپله برخه وه، کتابونه چاپ کېدل.
سالک صاحب، تاسو ویل چې په لومړي پړاو کې پښتو شعر د انګریزانو د یرغل په وړاندې د مبارزې شاعري یا د روښانتیا دوره وه. بیا مو دویمې دورې یا پړاو ته کوم نوم ورکړې او په دې دوره کې کومو شاعرانو څه ډول شعرونه ویل؟
دویمه دوره د ویښتیا دوره ده. کله چې په 1998 لمریز کال کې د افغانستان ازادي واخیستل شوه، ورپسې په 1400 لمریز کال کې په کندهار کې د وزیر محمد ګل خان په نوښت د کندهار ادبی انجمن رامنځته شو، درې کاله کار یې وکړ. بیا کابل ته راولېږ ډول شو، یو کال فعال پاتې شو. وروسته د کابل د ادبی انجمن سره یوځای شو، د پښتو ټولنې نوم ورکړل شو. دغه د پښتو ټولنې نوم چې ورکړل شو، نو په دې کې بیا د ویښتیا پړاو شاعري پیل شو. د ویښتیا پړاو شاعران پنځه ستوري دي، لکه عبدالروف بینوا، ګل پاچا الفت، قیام الدین خادم، عبدالحی حبیبي او صدیق الله رښتین. او سید شمس الدین مجرور هم په همدغه ډله کې و چې ښه شعري نوښت یې درلود. ځینې شاعرانو، نقادانو، لیکوالانو دغه د روښانتیا پړاو داسې ګڼلی دی چې کله کله د نظره غورځولی دی، ځکه دوی وایي دا شاعري دومره کمزورې ده، صرف وزن او قافیه او ردیف جوړ دی، نور ځینې ځایونو کې دام مات دی، په دې کې نوي خیالونه، نوي خبرې، نوي شعري فورمونه نشته. نو دا باید د یوې ادبي دورې د پیل په ځای باندې پیل مونږ راوانخلو. خو ځینو بیا دا یوه دوره نو ځکه ما هم پې لنډ بحث کړی دی په خپل کتاب کې. د دې دورې په شاعرانو مولوی سالم احمد کندهاری، مولوی غلام محیدین افغان، عبدالغنی مستغنی، عبدالهادی داوی، مولوی عبدالواسع کندهاری او ځینې نور راځي.
سالک صاحب، د ویښتیا په دې پړاو کې چې تاسو ورته ځانګړي دوره ویلي، کومو شاعرانو شاعري کړي او د هغوی شعرونه مو څه ډول رزولي دي؟
د ویښتیا پړاو دویم پیرما بیا یوه بله ځانګړې دوره ګڼلې ده، ځکه د ویښتیا پړاو مو ځکه په دو برخو ویشه چې د پنځو ستورو د ځلېدو نه وروسته 25 یا 30 کاله وروسته د زلمیانو ځوانانو یوه بله ډله میدان ته راغله چې په دوی کې ماسترانو، ډاکترانو او په نړیوالو پوهنتونونو کې لوستي کسان هم وو. دوی د شعر نړیوال عناصر پښتو شعر ته راولېږدول. روان شناسي، فلسفه، وطن پالنه او دغسې نور عناصر چې وو هغه دوی رادغه کړه راولېږدول. دغسې انځورګري ډېره شوه پښتو شعر کې، ډېرې ژور نادر تشبیهات او ژور استعارې پکې راغلې. نو دا یو بیل دور دی. د دې دورې په شاعرانو کې د محمد صدیق پسرلی، سلیمان لایق، عبدالشکور رشاد، عبدالباری جهانی، عبدالله بختانی، ډاکټر باودین مجرو، عبدالله غمخور، پوهان محمد رحیم الهام، موسا شفیق، سعد الدین شپون، حبیب الله رفیع، ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد گلاب ننگراره، امان الله سیلاب، عبدالکریم محیب، عزیز الرحمن ممنون، سید احمد طاهر بینا، سید محمد سلام بیدار، غلام الرحمن جرار، محمد ابراهیم خواخوگی، عبدالقدوس پرهیز، حبیب الله تگه، دوست شینوار، نصر الله حافظ، ملنگ جان، مستوره شال، کبرا مظهری، عبدالمنان دردمند، برکت الله کمین، عبدالروف قتیل، غلام دستگیر رنگ، سیلاب ساپی، محمد عارف غروال، محمدین جواک، محمد ابراهیم عطایی او ځینې نور نمونه راځي.
سالک صاحب، ستاسو په دې کتاب کې یو پړاو د اوختون په نوم هم شامل دی او د هغه شاعرانو د شعرونو نمونې مو په کې راخیستي چې د نور محمد ترکی نه واخله د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې شاعري کوله. دا اوختون په دې پړاو کې کومو شاعرانو شاعري کوله او د شعرونو منځپانګه یې څه ډول وه؟
د دې دورې په شاعرانو کې صدیق کاون، اساق ننګیال، احمد تکل، عارف خزان، علی گل پیوند، افضل ټکور، لطیف بهاند، افضل شیرزاد، اسدالله اسد، اسماعیل یون، عزیز تحریک، فضل اللهی گران، عبدالهادی هادی، لطف الرحمن خاموش، تاج محمد یاره، غلام جان جاکر، حفیظ الله خوگمن، فاروق فردا، ابراهیم فیدواره، سلطان جان کلیوال، خیال محمد کٹوازه، غلام احمد کاموال، بلقیس مکی، صفیه صدیقی، پروین ملال، شاسوار سنگروال، ممتاز ارمان، محبوب سنگر، باقی بریال، شفیولا بابرزه، نزیفلا تکل، کمال الدین مستان، وکمه سوا، آصف بهان، محمد معصوم هوتک او لال پاچا ازمون نمون اخستلی شو. تر دیار لسو پینزش پیتم کال پوری دا اختون پلاو شایری شواری وا. بیا ورو ورو دلتا پا کابل کی دنق دغون دی پیل شو چیم پا کورونوی کی که دی اوام دا طولنو دخوانا که دی. نو دی سرا دا اختون دا پلاو پا شایری کی خوان پیدا شو. چورو سخ شایری هم پا که وشوا او دی ساک ننگیال غنی نوخگر شایران مخی تراغلل.
سالک صاحب تاسو ویل چې د دیارلس سوه پنځه شپېتم لمریز کال پورې په افغانستان کې د وختون په نوم شاعري شعار بلل کېږي. داسې په پېښور کې هم شاعرانو د مقاومت په نوم شاعري کوله چې داغه وخت د شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې شعرونه ویل او تاسې د پنځمې دورې په نوم په خپل کتاب کې زیا کړي. ګڼ شمېر نقادان د دې دورې شاعري هم شعار ګڼي. تاسې ورته په کومه سترګه کتلي دي؟
تصور تر کودتا وروسته په میلیونونو افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول چې لوی ادبي مرکز پېښور و. دلته هم د کابل په څیر شعاري وه. د وطن خبرې کوله، د ازادۍ خبرې کوله، د جهاد خبرې کوله، زخمونه یادول، پرهرونه یادول، بمباری یادولې. خدا هر څه پرته له تخیله بیانېدل او کله کله بیان په قافیه او ردیف کې هم ستونزه وه. خو د وخت په تېرېدو د جهادي سیند اوبه رڼې شوې او د هنر زرین کبان پکې ونڅېدل. په اشعارو کې نوي تشبیهات تر سترګو شول، انځورګرۍ ته پام وشو، ادیبان د سرسری خبرو په ځای د معنویت ژورو ته ورښکته شول. کله چې جهادي شاعري له ابتزاله راووته نو د عاطف صدیق ارزښت خورا لوړ کړ. سپیدې مجلې د افغانستان مجاهد او مهاجر لیکوالو ټولنې او د پېښور سیمه ییز اغېز د افغان کډوالو ادب ډېر ښکلی کړ.
سلیک صاحب، تاسو د جهادي دورې په وروستیو کې پښتو شاعرۍ کې د نوښت خبره وکړه. په پېښور کې افغان ادبي بهیر چې تاسې هم له بنسټګرو څخه یې، دې دورې ته مو د شپږم پړاو نوم ورکړې. په دغه دوره کې بې له شکه د افغان شاعرانو په شعرونو کې نوښت لیدل کېږي. لاملونه یې څه وو؟
شپږمه دوره چې ما راخیستې ده او تر اوسه پورې روانه ده، هغه د افغان ادبي بهیر دوره. د افغان ادبي بهیر خو مونږ او تاسو ته یاد دی چې څنګه شروع شو، او زه دا کریډیټ تاسو ته درکول غواړم چې که ستاسو په یاد یې په پېښور پښتو ادبي جرګه کې ما او تاسو سره ولیدل. دا د 1990 کلونو ابتدایي کلونه وو. بیا تاسو راته وویل چې ته صدر ته راشه، زه صدر ته درغلم. تا د کاروان صاحب سره ولیدل، هغه دې پیدا کړ، نورالحبیب نثار دې پیدا کړ، او دغسې د بهیر هسته کې خودل شو ستا د ګاډي تر څنګ. بیا په هغه هوټل کې به کېناستو، هلته به امان الله سا هم راته هغه ملګری شو زمونږ سره. حنیف خلیل و، شاه سعود و، ځینې نور ملګري وو. دغلته بهیر شروع شو او غونډې روزانه وي، چار ورځې غونډه کوله. بیا د هغې نه وروسته مونږ وغوښته چې دا پراخه کړو. په دویم پړاو کې بیا د بهیر ځینې مشران مونږ راګډ کړل، لکه رفیع صاحب، پسرلی صاحب او نور، چې د پسرلی صاحب تر سوري لاندې راټول شو. افغان ادبي بهیر جوړ شو. افغان ادبي بهیر غټه ځانګړتیا دا وه، عابد صاحب، چې دا د پیوستون پړاو. د پیوستون پړاو نوم ما ځکه ورکړی دی چې د کابل ادیبان هم پېښور ته راغلي وو. نو د پېښور ادیبان خو په پېښور کې وو، د کابل هم راغله. دا دواړه یوځای شو په بهیر کې، دواړه یوه مفکوره شوه، او دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې د لاسه تنګې ته راغلي وي. نو یو ملي دریز یې ونیو. دغه ملي دریز د افغان ادبي بهیر د شاعرانو تر ټولو لوی خصوصیت دی. افغان ادبي بهیر کې به مشاعرې هم کېدې، چې په دې مشاعرو کې به د افغانستان ادیبان مو او د پښتونخوا ادیبان به پکې هم وو، او داسې مشاعرې وې چې په سلګونو کسان به ورته ناست وو. د دې تر څنګ د دغه سیاره اونۍ د نقد غونډه کېده، یا په شعر، یا په کیسه، یا په داستان، په یو ادبي سین باندې به نقد کېده. نو دغه د نقد بهیر چې په افغانستان کې خورا کمزورې و، افغان ادبي بهیر د نقد بهیر ډېر پیاوړی کړ. او د مغی نه وروسته دې حد ته ورسېد چې اوس په افغانستان کې په نقد باندې په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي، چې دا ټول د افغان ادبي بهیر برکت و. او تر اوسه افغان ادبي بهیر روان دی په کابل کې.
مصطفی سالکو چې د باز محمد عابد پښتنې ځوابولې، همل تا په افغانستان کې پاتې کیږو، خوست ورزو او هلتا د چنار مشاعره بندر ته سر ورخ کرکو. د سپتمبر په شپږم مخم محل په خوست کې د چنار سوارلسم دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې ورو.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني مشال راډیو تویل شاعرانو دا موقع لرل چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبود وجوه نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړي دي، بلکې ټول مو آزاد پریښي وو. هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستای فرهنگپال نورشاه نورانی وایي دا ډول مشاعرې د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعرې په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. درې تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خویل چې بیا چا ودن شوی خلق پتا باندې د خیرا ډولو، پرم می ساد خپل جوړو خلا بیګام شنګ له دې خیرا ډولو.
دغنا راغلم مد خر پلوری منډه وکړه، بیرته مریض راغلم درمان مې پکې ونه لیدا. دیکھا مری لگر دئی فاسمان ہم کرے گی، گلی وری کی فباران میں پکوان لے دا.
دسروس کروٹو پر سر خول زڑا، تیمی پر تا بندے راٹول زڑا، بلا تشبے در سر نہ چڑے گی، تدا سیے لگا دا ٹول زڑا.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومونه وړاندې کړل.
ټول دنیا په یو سړی خولې دا، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي.
در حسکن دزڑا ٹوٹا دسر گتور دے وطن، شرم دے مئی خرسوئی ٹکرے دمور دے وطن.
دی یادوانی ورده په ورسته یو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعره دود شوې دي.
د خوست له مشاعری نه راګرځو او ورزو کوټې ته، چرته چې د انځورګرې آریانا دیدم د انځورونو دو ورځنۍ نندارتون د سپتمبر په 9 جوړ شو. په دې نندارتون کې د آریانا دیدم لخوا جوړ شوي انځورونه د خلکو د پام وړ وګرځېدل. ما له آریانا دیدم سره خبرې وکړې. په سر کې هغه تاسو ته د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي.
زه آریانا دیدم هغه څوک یم چې د خپل انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. اصل کې زه د جنوبي پښتونخوا ژبې څخه تعلق لرم او په کوټه کې پیدا شوی یم. زه هغه څوک یم چې د خپل هنر د انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. زه هغه آریانا دیدم.
صحیح. نو په خپلو چارو کې بریالی اوسه او هنرونه ډیر دي، تاسو په کې د انځورګرۍ انتخاب وکړو، آیا د دې څه خاصه وجه وه؟
هنرونه خو بېخته ډېر دي، لیکن په پښتونخوا وطن کښې نه، د هنرونو په پښتونخوا وطن کښې غیر موجودګي ځان ته جلا ډېر غټ ډیبیټ دی، خو خیر زه ستاسو هلته راځم. زما دپاره پښتونخوا وطن کښې هنرونه دي هغه لکه ټپې دي، غاړې دي، انګۍ دي، متلونه دي، د لاس چې کوم کار دی زموږ پښتنې ښځې دا د لاس چې کوم کار کوي دا غاړې دا ګریوانونه چې جوړوي دا ځان ته یو ډېر لوی هنر دی.
بله
بالکل، خو زما انتخاب انځورګري ده، زه د خپلو انځورونو له لارې زه خپل ځان ظاهروم.
صحیح، نو زما پوښتنه هم دا ده چې دې لارې ته چې راتلی څه خاصه علاقه مو موجود وه زړه کې وه وړوکوالي نه مو داسې ارمان و چې دغه د خدای پاک جوړه کړې ښایسته دنیا چې دا یا د ښایسته مخلوق چې دی دا به یو ورځ تاسو راپاسېږئ، برش به لاس کې نیسئ، رنګونه به وي، تاسو به یې انځوروئ او په یو ښایسته بڼه به یې نړۍ ته وړاندې کوئ؟
بالکل، خبر خو داسې ده چې زموږ پښتنې انجونه یا کږه سره د هر نسل انجونه چې وي هغه فطرتي دوی آرټیسټ وي.
بله،
دا آرټ ته راتلل او آرټ ته وده ورکول دا بیا ځان ته یو سوال دی. خو زموږ پښتنې ګر سره چې زه هر ځای وینم زموږ هر انجلۍ چې ده هغه آرټیسټ ده. لکه ما چې خبره وکړه لکه زموږ پښتنې ښځې چې کوم د لاس کار چې کوي دا ډېر لوی هنر دی. داسې زه زما به جلا یو ځان ته مټیریل ویلې، زما به جلا ځان ته نور داسې شان ویل لکه زه خپل انځورګري کوم. داسې زموږ پښتنې ښځې هم آرټ کوي، آرټ بیا دارنګه آرټ کوي سي هغه بیا د ستنې د کار له لارې آرټ کوي.
صحیح، نو تاسو یو داسې هنر انتخاب کړی آریانا دیدم چې ښایي ډېر خلک ورسره جوړ نه وي، نو جنجالونه خو به هم تاسو لیدلي وي کنه؟
جنجالونه خو ښکاره خبره ده، جنجالونه ډېر دي، ډېر لکه داسې زموږ قبایلي معاشره ده، په قبایلي معاشره کښې خو څه خلک نه غواړي چې نجونه د راووځي او هغه دې داسې د هنر ته وده ورکړي. خو ها ډېر ما خو لنډ وخت کښې ډېر خلک ولیدل چې هغه لکه بیرته ته راوتلي خلک دي. زموږ د پښتنو انجونو د پښتنو پېغلو تر څنګ لکه غرونه داسې ولاړ.
صحیح، او کله چې د کورنۍ ملاتړ وي بیا خو کار اسانه شي کنه؟
ظاهره خبره ده.
صحیح، رسمي زده کړې مو د انځورګرۍ په اړه کړي کنه؟ شوقیه لګیا یې؟
نه فلحال خو مسه زده کړې نه دي کړي، خو شوقیه لګیا یم او زده کړې به زه اوس ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې ما اکیډمي شروع کړې ده.
صحیح، دا کوم اکیډمي ده؟ په دې اړه هم که لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
دا اکیډمي چې ده په اصل کښې د آرټ اکیډمي ده. زه خپل آرټ ته وده ورکول غواړم، ځین چې څه نور زده کړه هم پکې وکړم نو به لوی آرټیسټ وسم او لوی انسان وسم.
صحیح، تاسو چې کوم انځورګري کوئ د دې انځورګري به هم بېلابېل قسمونه وي، تاسو کومه لاره غوره کړې ده په دې کښې؟ دې کې څه نومونه لري تاسو که نه دې ته څه وایي؟ زه ډېر معلومات نه لرم، که زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل، ولې نه، آرټ کښې خو آرټ خو پخپله ډېر مختلف شاخونه لري. په آرټ کښې سکیچز راځي، ډرایینګ راځي، پینټینګ راځي، سکلپچر راځي، مختلف داسې انځورونه راځي. زه پخپله ما څو قسمه انځورونه جوړ کړي دي، لکه ما سکیچز هم جوړ کړي دي، ما پینټینګ هم کړی دی، ما مختلف مټیریلز استعمال کړي دي، هغه لکه داسې ما له بنګړیو څخه انځورونه جوړ کړي دي، له موتیو څخه جوړ کړي دي، له داغو څخه مې جوړ کړي دي، له وریجو څخه مې جوړ کړي دي، وریځه د خوراک وریځه ډېر مټیریلز استعمالږي.
صحیح، نو مونږ ویلی شو چې دا یو خدایي استعداد دی، ځکه زده کړې خو تاسې اوس شروع کړلې، خو تر هغې وړاندې تاسې ډېر کارونه کړي او خلک تاسو پېژني.
بالکل، ما مخکې تر دې له مخه څه زده کړې نه دي کړې، زده کړې به اوس له آباده کوو. آرټ خو ډېر وسیع دی، آرټ خو ډېر پاتې دی، ډېر زیاته پاتې دی.
صحیح، او څومره وخت نه انځورګري کوئ او څومره داسې څه حساب مو ساتلی، څومره انځورونه به مو جوړ کړي؟
بالکل، حساب مو ساتلی دی، ما خو تقریبا دا لس یولس میاشتې کېږي چې ما انځورونه شروع کړي دي، انځورونه جوړوم. په دې چې تقریبا ما تر شپېتو نه زیات انځورونه جوړ کړي دي.
صحیح، او مونږ اورېدلي چې تاسو په دې وروستیو کې د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانیستی و، دا نندارتون مو چیرې پرانیستی و، څو ورځې دوام وکړ او څومره خلکو پکې ګډون وکړ که حال راته راکړئ؟
بالکل، ولې نه، په دې دا نن نندارتون تقریبا دا اوس دی هفته کې زما په نندارتون ما را جوړ کړی وی دی نندارتون ته مختلف خلک راغلي ول ملک په دی نندارتون کې یو مای کرام راغلي ول ډیر مشران زموږ راغلي ول لکه د عثمان لازوی خوشحال خان کاکا راغلی وی زموږ د پښتو د پښتونخوا د ایم پی شاینا کاکا راغلی ولا وړاندې لوڼې راغلی ولا ډېر داسې قدردان مشران او پیغلې نجونې ځوانان دا ټول راغلي وو په دې نندارتون کښې یې ګډون وکړ.
وړاندې څه کول غواړئ؟ سر مانونه په زړه کښې لرئ؟ بل نمایش په کلی
مننه ډېر ستاسو. زموږ دا خو لومړی نندارتون چې موږ را جوړ کړ. لنډ وخت کښې به تقریبا موږ په درویشتم څلورویشتم او پنځویشتم سپتمبر باندې موږ بل نندارتون هم را جوړ کړی دی. په دې کښې به زموږ مختلف آرټسټان نجونې او الکان به را ځي او دې نندارتون کښې به دوی خپل انځورګري به وړاندې کوي نړۍ ته. نو مخ ته هم زه ډېر پلانونه لرم. مخ ته زه غواړم چې دا نه یوازې آریانا دیدم را ووځي بلکې د آریانا سره سره زما نورې خوندې زما نور ورونه هم را ووځي چې دا نړۍ ته ښکاره کړي چې پښتون یو ژوندی قام دی.
صحیح. دا مرا ته وایي چې پښتنې مېرمنې خو ډېرې ستونزې لري. آیا تاسو د دوی د ستونزو هوارې په دې آرټ کې وینئ، په انځورګرۍ کې وینئ؟ تاسو کولی شئ چې د هغوی دردونه د دې انځورګرۍ له لارې نړۍ ته وښایئ؟
بالکل. ولې نه، زموږ پښتنې ښځې چې دي هغه چې په وطن کې او یا په کور کې چې هغوی باندې کوم رقاوتونه او بندیزونه دي هغه ما په خپل انځورګرۍ کې ښکاره کړي دي. ما اصل کې یو هنرمند چې وي هغه خپل تخلیق چې وي هغه د خپل هنر له لارې کوي. نو ما داسې ډېرې ښځې د خپل هنر له لارې ما ظاهر کړي دي چې زموږ په پښتنو ښځو باندې کوم بندیزونه روان دي.
صحیح. خلکو ته به په آخره کې څه پیغام ورکول غواړي آریانا دیدم؟
انځورګري یو داسې هنر دی چې هغه په پښتونخوا وطن کښې که بالکل نشته. زه غواړم چې د انځورګري دپاره په دې پښتونخوا وطن کښې ادارې جوړې سي. ولې چې انځورګري په پښتونخوا وطن کښې جوړ سوی ناورین په ډېر ښه انداز ښکاره کولی سي او داسې ډېرې پښتنې خوند دي چې هغه دا هنر ډېر په اسانه زده کولی سي. ولې چې پښتنې پیغلې د لاس د ټک کارونه کوي ځکه دوی له رنګو سره ډېر نږدې پاتې سوي دي او داسې انځورګري که به پښتنې پیغلې ډېر خوندور رنګونه رامخته کړي او د انځورګري په ژبه به خپل ځانونه ښکاره کړي او د انځورګري ادارې به په پښتونخوا وطن کښې نه صرف انځورګري ته وده ورکړي بلکې دا ډېر د ډېرو هنرمندانو ترمنځ به یو کنکشن هم جوړ کړي. لکه چې دا خبره واضح ده چې کامونه د آرټ له لارې جوړېږي.
صحیح. نو ډېره زیاته مننه آریانا جانې چې مشال رډیو ته مو وخت ورکړ او تاسو مصروف هم وایئ. ما ته پته ده تاسو ډېره مینه وکړله. بریالۍ اوسئ، اعلان ور وځلیږي.
مننه ډېره ستاسو چې تاسو وخت راکړ او زموږ ستاینه مو وکړه. ستاسو ډېره مننه او د ټولو وروڼو زه مننه کوم چې نن په دې وخت کښې دوی د خپلو خوندو څنګ نه پرېږدي او د خپلو خوندو تر څنګ ولاړ دي.
د آریانا دیدم له همدې مرکې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.